بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
گران اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقره سوره 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه یې هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
دلوی او مهربان خدای پنامه ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران را ولیگل او لهغوی سره په حق آسمانی کتابونه را واستول چی په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
ګران اورېدونکو، هر ځای کې چې یاست زموږ سلامونه ونی کې پر زویانې ومنئ. نن د سېشنبې ورځ ده چې د لړم یا د عقرب د میاشتې شلمه او د ربیع الاول د میاشتې څلېرویشتمه او د نوومبر د میاشتې له لسمې نېټې سره سمون خوري. دوستانو، زه علي اصغر عابدي سره د خپل همکار آغلې فاطمې ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یو چې نننۍ مازیګرنۍ یوه ساعته خپرونه درته وړاندې کړو. عزیزانو، د خپرونې په سر کې به د ایران، افغانستان، پاکستان په شمول د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه واورئ چې پکښې غزنی کې د لوی لارې د تخریب په اړه یو راپور درته وړاندې کیږي. ورپسې به پاکستان ته د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف د سفر په اړه یو سیاسي تبصره واورئ. وروسته به د علامه اقبال لاهوري د ورځې په مناسبت د دغه ستر شخصیت په اړه د پاکستان کې د پوهنتون استاذ ډاکټر کومیل قزلباش سره زموږ د همکار مرکه وړاندې شي. په پای کې به د افغانستان او پاکستان په تېره اونۍ کې تر عنوان لاندې یوه خپرونه درته وړاندې شي چې په دې سره مو خپرونه پای ته رسي او ستاسو له حضوره رخصت اخلو. اوس هم پام وکړئ خبرونو ته.
په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر په ګډون سره د شانګهای د غونډې ترسره کېده. افغان ولسمشر خبرې اترې د جګړو ختمېدو یوازنۍ لاره بللې، او په امریکا کې د بشري حقوقو پر حالاتو د ملګرو ملتونو نیوکې.
بشپړ خبرونه. د شانګهای د همکاریو د سازمان د غړیو هیوادونو د مشرانو ترمنځ غونډه نن د انټرنیټ په مټ ترسره کیږي. د شانګهای د همکاریو د سازمان شلمه غونډه نن د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر حسن روحاني پښتون او د روسیې د ولسمشر پوتین په کوربتوب سره په آنلاین توګه ترسره کیږي. په دې غونډه کې به د غړو هیوادونو ولسمشران د سیمې د امنیتي، اقتصادي او مهمو نړیوال بدلونونو په اړه خبرې اترې وکړي. د شانګهای د همکاریو سازمان د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همکاریو لپاره د چین په شانګهای ښار کې په 2001 میلادي کال کې د چین، روسیې، قزاقستان، قرقیزستان، تاجکستان او ازبکستان لخوا رامنځته شو. د 2018 په جنوري میاشت کې هند او پاکستان د دې سازمان غړیتوب ترلاسه کړ. ایران، افغانستان، منګولیا او بیلاروس د دې سازمان د څارونکي غړي ګڼل کیږي.
د ایران د اورمزګان ولایت والی وویل د سیمیټو لومړنۍ جوپه چې 6500 او 1500 ټنه وزن درلودل د پارسیان له ولسوالۍ څخه کویټ ته صادر شو. فریدون همتی د هرمزګان والی زیاته کړه چې د دې جوپې ارزښت 2 میلیونه ډالرو ته رسیږي. د هرمزګان والی ویل موږ د اسلامي انقلاب د ستلار خو د سپارښتنو سره سم دغه صادرات د تیلو بغیره د اقتصادي طرح په چوکاټ کې ترسره شوي چې موخه یې د اسعارو د اړتیا پوره کول دی. دا په داسې حال کې دی چې امریکا د اقتصادي بندیزونو په لګولو سره هڅه کوي د ایران او د سیمې او د نړۍ د هیوادونو ترمنځ اقتصادي او تجارتي راکړې وکړي مخاونیسی.
د افغانستان لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت ځنګړی استاذ محمد ابراهیم طاهریان، د افغانستان لپاره د ازبکستان له ځنګړی استاذ اسمت الله ارګیش اوف سره لیدلی او د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. دواړو چارواکو ټینګار کړی چې دا مهال په افغانستان کې د جګړې ودرولو په هدف اوربند خورا اړین دی، او زیاتوي چې د ستونزې حل او هوکړې ته د رسیدو په موخه دي پر مذاکراتو تمرکز زیات شي. په ورته وخت کې دواړو لورو په افغانستان کې د روان تاوتریخوالو په اړه هم خواشیني ښودلې او یاد وضعیت نه منونکی حالت بللی دی. دا په داسې حال کې دی چې په وروستیو ورځو کې د کندهار په میوند او د پکتیا په مرکز ګردیز کې د موټر بم چاودنو او دغه راز په غزنی کې د هاوان مرمیو د لګیدو له امله ګڼ شمیر ملکي کسان ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وویل خبرې اترې د جګړې د ختمېدو یوازنۍ لاره ده. دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې تاوتریخوالی زیاتې شوي، افغان ولسمشر د طالبانو څخه د اوربند د ټینګولو غوښتنه وکړه. د تسنیم د خبري اژانس د راپور سره سم په افغانستان کې د تاوتریخوالو د زیاتېدو سره سم اشرف غنی د دې هیواد پر امنیتي سرتیرو باندې د طالبانو بریدونه نامشروع وباله. هغه ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د جګړو د ختمېدو یوازنۍ لاره د سولې مذاکرات دي. د افغانستان ولسمشر وویل یو ځل بیا د طالبانو څخه غوښتنه کوم چې د جګړې پر ځای د نړیوالو او د افغان حکومت غوښتنې ته چې اوربندې غاړه کېږدي. د راپورونو سره سم په وروستیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د تاوتریخوالو کچه 50% زیاته شوې ده.
په غزنی کې سیمه ییز چارواکي د طالبان لخوا د 200 متره پوخ سړک اړولو خبر ورکوي. په دې اړه زموږ د خبریال راپور ته غوږ سئ.
د غزنی ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د دې ولایت د اندړو ولسوالۍ په مربوطاتو کې 200 متره پوخ شوی سړک اړولی. د غزنی ولایت د والي ویان واحدالله جمعزاده وایي چې دوی ورځې وړاندې د غزنی پکتیکا لویه لاره د اندړو ولسوالۍ د خانې په سیمه کې وسلوالو طالبانو شاوخوا 200 متره پوخ شوی سړک اړولی.
شاوخوا 2 ورځې وړاندې د دولت وسلوالو مخالفینو د غزنی ولایت او پکتیکا لویه لاره د اندړو ولسوالۍ مربوطاتو د خانې پر سیمه کې عمومي روډ په ماشینرویو باندې شاوخوا 600 متره اړولی ده، خراب کړی ده. دا لومړی ځل نه ده چې وسلوال مخالفین دا کار کوي، بلکې تر دې وړاندې هم 2 کاله وړاندې وسلوال مخالفینو د پکتیکا لویه لاره شاوخوا 1 کیلومتره همدغه شکل خراب کړی و ماشینریو باندې، چې وروسته بیا هماغه ماشینریو هماغه طالبان د افغان امنیتي ځواکونو لوري له منځه یوړل شول.
خو د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د غزنی سیمه ییزو چارواکو د خبره ردوي او وایي چې 2 کاله وړاندې د غزنی پکتیکا لویه لاره باندې له افغان ځواکونو سره د جګړې پر مهال د سړک یو شمېر برخې د ماینونو د چاودنو په خاطر له منځه تللې وې. باید ویل شي چې په افغانستان کې له یوه ولایت نه بل ولایت ته د تللې لویې لارې ډیری برخې د طالبانو او افغان ځواکونو د جګړو له امله ویجاړېږي. محمد الله افغان، تهران راډیو، غزنی.
دا خبرونه له تهران رادیو نه اوري. د افغانستان په شمال کې د موټر بم چاودنې 40 تنو ته مرګ ژوبله واړوله. د فاریاب امنیتي چارواکي وایي په المار ولسوالۍ کې طالبانو پر افغان امنیتي سرتیرو موټر بم برید ترسره کړي. په کابل کې زموږ د خبریال د راپور سره سم د دغه ولایت د امنیه قومندانۍ ویاند کریم یورش وویل وسلوالو طالبانو د دوشنبې په شپه د المار ولسوالۍ د امنیه قومندانۍ پر سړک موټر بم ته چاودنه ورکړې چې له امله یې د خلکو یو شمېر کورونه نړېدلې دي. د یورش په وینا په پیښه کې 4 سرتیري وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. نوموړي زیاته کړه په دې پیښه کې 10 تنه ملکي وګړي ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. دا په داسې حال کې دی چې 13 ورځ هم طالبانو د کندهار ولایت په میوند ولسوالۍ کې پر افغان امنیتي سرتیرو د موټر بم چاودنه کړې وه.
د کابل ښاروالۍ د ګڼو هنرمندانو او د سینما د مینوالو له اعتراضونو سره سره بیا هم د پارک سینما د نړیوالو چارې پای ته ورسولې. د افغان فلم رئیس سهرا کریمی تیر ماښام پر خپل ټویټر پاڼه په خبره کې په خبره کړې ویډیو کې دا وکړه چې پولیسو په زور له سینما بهر کړه او د سینما د نړیدو چارې پیل کړې. تر دې وړاندې کابل ښاروالۍ افغان رسنیو ته خبر ورکړ چې د کابل پارک سینما نړول کیږي او ټاکل شوی چې پر ځای لوی فرهنګي مرکز جوړ شي. نیوی کاله مخکې په افغانستان کې لومړنۍ سینما جوړه شوه. په افغانستان کې تر کورنۍ جګړې مخکې جش سینمایي فعالیت درلود چې د طالبان په دوره کې تخریب شو او د وسایطو په پارکینګ او یا هم په جوماتونو باندې بدل شو. د کابل پارک سینما هم تقریبا 15 کاله عمر درلود.
د اسلامي ملګرتیا سازمان د سهونستي رژیم د نیواګرو ځواکونو لخوا د فلسطینیانو د کورونو د هوارولو غندنه وکړه. د وفا خبری آژانس در راپور سره سم د اسلامي همکاري او سازمان د یوې بیانیې په خبرولو سره اعلان وکړ د سهونستي رژیم د نیواکرو ترخونو په چوکاټ کې د فلسطین په نیواکې سیمو کې د فلسطینیانو کورونه هواریږي چې د عمل یې په لسکونو فلسطینی کورنۍ بې ځایه کیږي. د اسلامي ملګرتیا سازمان د سهونستي رژیم نیواکګري کړنې د ملګرو ملتونو د پریکړه لیکونو پر خلاف وباله او د نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه وکړه چې د دغو جنایتونو د درولو لپاره پر سهونستي رژیم داباونه راولي. اروپایي اتحادیه هم د سهونستانو لخوا د فلسطینیانو د کورونو دورانولو غندنه وکړه.
د یمن په جنوب ختیځ کې د سعودي عربستان او د اماراتو پورې د تړلي ګوډاګیانو ترمنځ نښته شوې چې د عمله یې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د روسیا لیوم د راپور سره سم دغه نښته هغه وخت رامنځته شوه چې د یمن حکومت د مستعفي ولسمشر منصور هادي لاسپوسو ځواکونو چې د سعودي پورې تړلی دي د ابین د ولایت د التوریې په سیمه کې د انتقالي شورا د عناصرو پر موقعیتونو باندې توغندیز بریدونه وکړ. په یادو نښتو کې د یمن حکومت د مستعفي ولسمشر منصور هادي په عناصرو کې شپږ تنه وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. دا سویم ځل دی چې په تېره اونۍ کې د اماراتو د مزدورانو او د یمن د مستعفي ولسمشر منصور هادي د عناصرو ترمنځ نښته رامنځته کیږي.
په امریکا کې د بشري حقوقو پر وضعیت د ملګرو ملتونو نیوکه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د مرګ سزا د تور پوستو په وړاندې د پولیسو ظالمانه چلند او د کډوالو کورنیو څخه د هغوی د اولادونو د جلا کولو له امله امریکا تر نیوکې لاندې راوست. د رویټرز د راپور سره سم دغه شورا اعلان وکړ په امریکا کې د بشري حقوقو د حالاتو څار لومړی ځل په 2015 میلادي کال کې ترسره شو چې د ټرمپ د حکومت په وړاندې د یاریزه په توګه ګنل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د لسکونو هیوادونو څخه لوړ پورې پلاوی شتون درلود. هغوی د امریکا د نوي ولسمشر څخه غوښتنه وکړه چې په دې هیواد کې د بشري حقوقو په ډګر کې بنیادي اصلاحات راولي. د امریکا د مدني ازادي او په ټولنه کې د بشري حقوقو د چارو د مسؤل جمیل داکاوار په امریکا کې د ناسمو حقوقو بشري حالاتو ته په اشاره سره د دې هیواد له وخت څخه غوښتنه وکړه چې د تو کمپالنې او د پولیسو لخوا د تاوتریخوالو په وړاندې جدي اقدامات وکړي. چین او روسیه هم د امریکا څخه غوښتنه وکړه چې په دې هیواد کې د تور پوستانو په وړاندې د پولیسو تاوتریخوالو ته د پای ټکی کېږدي.
د امریکا د کانګرس مخکنی جمهوریپال غړو د ټرمپ څخه غوښتنه کړې چې په ولسمشریزو ټاکنه کې د بایدن په وړاندې خپله ماته ومني. د الجزیرې د راپور سره سم د امریکا د کانګرس دیشو مخکنیو غړو چې ټول جمهوریپالان دي د ټرمپ څخه غوښتنه کړې چې د ولسمشریزو ټاکنو پایلې دې ومني او بې ځایه تورونو څخه لاس واخلي. تر دې مخکې هم د جمهوریپال د ګوند ځینو مخکښو سیناتورانو په ټاکنو کې د بریالیتوب د امله د دیموکراتانو نوماند بایدن ته مبارکۍ ویلي وه. خو ټرمپ د دوشنبه په ورځ یو ځل بیا په خپله ټویټر پاڼه کې د دیموکراتان په درغلیو تورن کړي او په نږدې راتلونکو کې په دې اړه د ثبوتونو د وړاندې کولو خبر ورکړی دی. امریکایي رسنۍ د نومبر پر اوم اعلان وکړ د ټرمپ 214 الکترالو رایو په وړاندې جو بایدن د 290 الکترالو رایو په ګټلو سره د امریکا شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه وټاکل شو. کاملا هاریس د بایدن مرستیاله د امریکا په تاریخ کې لومړنۍ ښځه ده چې د دې هیواد د ولسمشر د لومړي مرستیال پر څوکۍ کښېني.
سیاسی تبصرہ.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، پاکستان ته د ظریف سفر او د سیمې په حساسو حالاتو کې د سیاسي مشورو او اړیکو د پراخولو ضرورت زموږ نننۍ تبصره ده چې تاسو ته وړاندې کوم. د ګاونډیو هیوادونو سره د سیاسي او اقتصادي اړیکو ټینګول د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرني سیاست د لومړیتوبونو څخه شمیرل کیږي. په دې چوکاټ کې له پاکستان سره د ایران اړیکې دغو دریو موضوعاتو یعنی امنیت، اقتصاد، ګډ کلتور او مذهبي سره اشتراکاتو ته په کتو سره د پام وړ او مهمې بلل کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پاکستان ته د خپل سفر مخکې پر دغو مسایلو باندې په ټینګار سره په خپل ټویټر پانه کې ولیکل، د سه شنبه په ورځ په پاکستان کې د خپل وړونو یعنی د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي، د پوز لوی درستیز جنرال باجوا او د پاکستان د لومړی وزیر عمران خان سره د سیمې او د دوه اړخیزو مسایلو په اړه مهمې خبرې اترې وکړم. د ایران او پاکستان ترمنځ ستراتیژیکي ملګرتیا په دوو دلیلونو باندې د اهمیت وړ ګڼل کیږي. لومړی دا چې په سیمه کې جیوپولیټیکل موقعیت او ځانګړي ظرفیتونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو او څو اړخیزو ملګرتیاو لاره هواره کړې ده. ایران د خپلو 15 گاونډیو ترمنځ د څلورو هیوادونو من جمله پاکستان سره په همه حاله توګه ځکنی او سمندري پولې لري. په ګډو پولو کې د امنیت د ساتلو اهمیت په سیمه کې د ګواښونو سره د دواړو هیوادونو ګډې مقابلې ته ضرورت رامنځته کړی ده. د ایران او پاکستان پولې په ځلونو د تروریستي ډلو د بریدونو سره مخامخ شوي، چې له امله د ایران یو شمېر پول ساتونکو هیواد چې د ایران یو شمیر پولیساتو ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې دي. دغه شرارتونه د دواړو هیوادونو پر اړیکو او د سیمې پر امنیت اغیز ښندونکي دي. د ایران اسلامي جمهوریت په دې باور دی چې د ګاونډیو هیوادونو په ملګرتیا سره توانېدل شي په سیمه کې د بهرنیو مرستو او حضور پرته امنیت ټینګ کړي، او د ډلیز امنیت په درلودلو سره به د سیمې د هیوادونو لپاره اوږدمهالې ګډې اقتصادي ګټې رامنځته کړي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله خامنئی یو کال مخکې په تهران کې د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان سره په کتنې کې د دواړو هیوادونو اړیکې ژورې او ولسی وبللې او ټینګار یې وکړ. پاکستان ته د ایران د اسلامي جمهوریت نظر یو ګاونډي ورور ته د نظر په جلبولو په څیر دی. د دې بې ساري فرصت سره سره د دواړو هیوادونو اړیکې باید تر اوسني حالت زیاتې نږدې او ښې وي، او د پولو امنیت خوندي شي، او ځنډول شوي پروژې لکه د ګیس لاین پروژه بشپړه شي. پاکستان ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر سفر د ثبات په لړ کې د همپالنې د پیاوړ کېدو او د ګواښونو سره د مقابلې لپاره د سیمه ییزو ظرفیتونو څخه د استفادې له نظره د ستراتیژیک اهمیت نه برخمن دی. تیرو وختونو ته کتنه ښودنه کوي چې امریکا د تجزیه غواړو طرحونو په درلودلو سره د تروریستي ډلو من جمله د داعش او القاعدې څخه په استفادې سره د سیمې او د هیوادونو امنیت له خطرې سره مخامخوي او هڅه کوي خپل ولکه پر سیمه باندې وټپي. د دغو خوځښتونو ناسم اغیزې په عراق او افغانستان کې لیدلی شو چې د نه ختمیدونکې جګړې او د تروریزم د پیاوړ کېدو سبب ګرځېدلی دی. اوس د سیمې هیوادونه داسې یوې ګډې او مشترکې پوهې ته رسیدلې دي چې ناامنۍ پراخ پایلې او اغیزې اثرات درلودلی شي. په همدې خاطر ټول په سیمه کې د سولې او د ثبات په اړه اندېښمن دي.
اوس هم پام وکړئ، د علامه اقبال د ستر شخصیت په اړه یو مرکې ته چې د ډاکټر صاحب کومیل قزلباش سره ترسره شوی دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر صاحب، لکه څرنګه چې تاسو ته پته ده، د نومبر د میاشتې 9 نیټه په پاکستان کې د علامه اقبال دروازې په توګه لمانځل کیږي چې د دغه هیواد قومي یا ملي شاعر هم بلل کیږي. دغه شاعر چې ډیر کلام یې په فارسی ژبه دی، د مسلمانانو د بیداری لپاره هم ډیر زیات هلې ځلې کړې دي او خپل کلام یې دې ته زیات وقف کړی دی. تاسو د هغې د فارسی کلام د ملتونو په تېره بیا د ایران او پاکستان او افغانستان په شان ملتونو په یو ځای کېدو کې څومره اغیزمن ګڼئ، او د هغې چې کوم پیغام و د اسلامي نړۍ د بیدارۍ لپاره د هغې د پلي کولو او په هغې باندې د عمل کولو نن سبا څومره ضرورت دی؟ مهرباني.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. یقینا علامه اقبال دا صحیح ده چې دا د پاکستان لپاره د فخر خبره ده چې دی د دی خاوري سره تعلق دی پدی د دې وطن افتخار دی او سرمایه دا او قومي شاعر ورته وی. لیکن داسی شخصیات داسی هستیانې چې دا د ټول انسانیت وی په شریکه او خصوصا بیا اقبال چې کوم فکر وړاندې کړی دی داغه په شاعری کې چې کومه نظریه ده هغه د یو اسلامی ملت د یووالي خبرې کوي د یو ستر اسلامی اتحاد خبره کوي. نو په دې حواله اقبال ته مونږ دا ویلی شو چې دی د اسلامی نړۍ یو ستر مفکر دی یو ستر دانشور دی. نو بل خبره تاسو اشاره وکړه چې دوی زیاته شاعری په فارسی ژبه کې ده او د هغه وجم دا ده چې دوی خو حقیقت کې اردو کې شاعری کوله بیا چې ملګرو سره خبره وشوه هغه دا مشوره ورکړه چې ته فارسی کې شعر ولیکه. نو ذکر دا خو ده هم دغه رائے و چې فارسی ته زیاته توجه ورکړه چې دا پښتنه وشه چې دا فارسی ته توجه زیاته ورکړه. دوی دا وی چې ولې چې دا ژبه زیاته وسیده په دې ژبه زه د زیاتو خلکو سره خبرې کوی شم زه خپل پیغام زیات خورولی شم او هغه وجبه چې د دوی 15,000 اشعار دي ابیات دي چې په هغه کې 9,000 فارسی دي او 6,000 اردو دي. نو دوی یقینا د اسلامي ملت راوی خولو متحرک کولو د پاره په خپل شاعری کې هڅه کړې ده دغه نظریه وړاندې کړې ده او نن هم که ورته وګورو دا کس واقعي داسې یو مرکزی حیثیت لري چې که د په فکر راغون شو د په نظریه راغون شو او د په پیغام راغون شو اسلامي نړۍ به سر لوړی شي. واقعي چې د خپل شاعری کې حتی پیشګویان هم کړی دي چې آینده به څه کیږي یا اسلامي ملت له څه کول پکار دي حتی د څه دغه ممالکو یا څه چې کوم مسلمانان دي د هغه وخت کې چې دی په خپله موجود و هغه وخت چې کوم د صورتحال کتلی و د هغه په رڼا کې هم د آینده خبره کړې ده چې کوم ملت به د اسلام مرکز جوړیږي او کوم ملت به قیادت کوای شي. نو هغه د دوی ډیر مشهور شعر دی د اردو چې تهران هو گر عالم مشرق کا جنیوا شاید کورے عرض کی تقدیر بدل جائے. نو د دوی نظر په تهران او په ایران او چې دا یو مرکز جوړیدای شي نن موږ ګورو چې په اسلامي نړۍ کې ایران هغه حیثیت لري چې هغه غاصب قوتونو ته ولاړ دی او دغه مقابله کوي او ورسره د چې فلسطین ته تللی او کانفرنس لا ګډون کړو هلته دویم ځل چې دوی ته بلنه ورکړل شو دوی معذرت وکړو دوی بیا لیکلي دي چې زه ورلم هلته د اسلامي ممالکو مشران یو ځای شوي وو خو د اسلامي ممالکو د آزادۍ د سرلوړۍ د پاره هیڅ خبره نه وه دا د باره نه تپل شوي نظریې وې او هغو باندې خبرې کولې. نو په ځکه زما دوباره تلل معنا نه لري ولې چې دا آزاد خلک نه دي چې دا ناست دي او دوی ډیره په دغه توګه د عربو کردارو ته اشاره کړې وه چې دوی د اسلامي نړۍ د ضعف او دغه ګرځېدلي دي او ګرځي به دغه د دوی کارونه او دغه سي ډېرې حوالې شته. خو اوس هم که وګورو چې که غواړو چې مسلمانان دي سره یو شي سره غونډ شي اتفاق او اتحاد ولري نو د اقبال په نظریه به راغونډېږي. او بله نقطه دا چې تاسو ویل چې د پاکستان او د ایران په حواله دا خو دومره ستر دغه دی ځوان چې خوشبختی ده یا دغه ستر نعمت دی د خدای چې د پاکستان قامی شاعر دی او د دې شاعر چې کم شناخت او کم مقام په ایران کې دی ډیر کم ځایو کې به وینو دا که دغه دوی نړۍ سره یو ځای شي دا د اقبال په پیغام نو دنیا ته به دوی خپل قوت ښکاره کړي دنیا ته به دوی د اسلامي طاقت مظاهره کوي شي خو خدای دی وکړي چې دا شي دا شي وشي. ډاکټر
ډیر ډیر مننه.
روت پانو تا کتنه.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. عزیزانو، ورځپانو ته د کتنې له یو بل پروګرام سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی. لومړی هم د ایران او بیا نورو ورځپانو ته یواز غلنده کتنه کوو. هیله ده چې ستاسو د توجه وړ وګرځي.
ایزانو خپل پروگرام لا کیهان ورسپانې پیلو دغه ورسپانې په خپل لومړي مخ د نور مطلبونو ترڅنګ په غټیو ټکیو سره د ایران د قضایا قوی د مشر سید ابراهیم رئیسی دا خبر راخسته چې وی د ایران اسلامی جمهوریت د حاج قاسم سلیمانی د تیرور د عوامل په نسبت د عدالت په اجرا کې ل خپل هوډ شاتګ نه کوي. ورسپانه په دې حق لګی چې د ایران د قضایي اقوې مشر ټینګار وکړ چې د ایران اسلامي جمهوریت د سردار سلیمانی د شهیدولو د جنایت د حکم کوونکو عواملینو په لړ کې د عدالت په اجرا کولو کې پورا جدي دی. سید ابراهیم رئیسی د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې د ټرمپ ماتې ته په اشاره سره ویل هغه ستر ترهګر چې هم د ترهګرو ملاتړ دی او هم یې لاسونه د ترهګرۍ سره د مبارزې د اتل سردار سلیمانی په وینو سره دي لاسپینې ماڼۍ شړل کیږي. ښاغلی رئیسی په دې خبرې سره چې د سردار سلیمانی تیرور هغه مسأله ده چې لا تعقیبونې به هیڅ کله هم شاتګ ونه شي ټینګار وکړ چې دغه کار ته به خامخا دوام ورکوي. ورسپانې بیا په خپل نړیوالو خبرونو مخ لیکلی چې په نیواکي فلسطین کې سیونستانو ضد اعتراض کوونکو ویلي چې ټرمپ لاړ، نتنیاهو هم باید لاړ شي. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال ښاغلي سرور دانش ویلي چې د طالبانو زیاتره آزاد شوي بندیان د جنگ میدان ته ستن شوي دي. د ټرمپ او بایډن د پلویانو ترمنځ د واټیزو نښتو له دوام سره په وخت ټرمپ خپل پلویان د اعتراض لپاره واټونو ته بللي دي. د آذربایجان جمهوریت ولسمشر الهام الیوف وایي که آذربایجان وګواښل شي نو له ترکیې بیا مرسته اخلو. په عربي هیوادونو کې د ټولنیزو چینلونو کارکوونکي وایي چې د ټرمپ ماتې سره عربي واکولان یتیمان شول. او شیخ الازهر لویدیز د اسلامي ترهګرۍ له اصطلاح د استفادې په اړه خبرداری ورته ورکړ.
دوستانو، دا هم اطلاعات ورسپانه ده. دغه ورسپانه د نورو مطلبونو ترڅنګ د ټرمپ له ماتې وروسته خپلو گاونډیانو ته د ایران د خارجه وزیر ښاغلی ظریف پیغام ته هم انعکاس ورکړی او لیکي چې ظریف ویلي ټرمپ لاړ خو موږ او گاونډیان پاتې شو. د ایران خارجه وزیر ښاغلی ظریف د ګډو ګټو د تحقق په لر کې د سیمې له هیوادونو سره د ملګرتیا لپاره د ایران د چمتوالی خبر هم ورکړ. ښاغلی ظریف د دې خبرې په کولو سره چې ایران ټول خبرو اترو ته بولي وویل خبرې اترې د اختلافاتو او تاوتریخوالیو د ختمولو یوازنۍ لاره ده. ترامپ په تیرو څلورو کلونو کې هڅه وکړه د صهیونیست رژیم او ځینې عربو متحدانو په مرسته ایراني ضد ائتلاف جوړ کړي خو بریالی نه شو. په بغداد کې د عراق د پوځ مقاومه ځواکونه په مرکزونو د داعش د ترهګري ډلې په حمله کې 11 کسان شهیدان شوي دي. ترامپ بایډن ته د قدرت د انتقال په بهیر کې خندونه جوړوي. د آذربایجان جمهوریت ولسمشر الیوف ویلی د ارمنستان له اوسنۍ لومړي وزیر سره سوله ممکنه نه ده. د افغانستان په کندهار په 14 کې اته کسان مړه او اته دیش نور ژوبل شوي دي. امارات او عربستان د یمن په ستراتیژیک ټاپو کې د نفوذ پر سر سیالی کوي او اطلاعات بیا لیکي چې د روسیې ولسمشر پوتین د ویډیو کانفرنس له لارې له خپل سوریایي همسنګ بشار اسد سره په خبرو اترو کې ویلي چې په سوریه کې مو د ترهګرۍ مرکز حذف کړ.
ایزان وسم د کابل چاپ رسپانه تا یواز غلنده کتنه کو یادم کو چې مونږه د غو رسپانه لا انټرنیټ را اخلو او محتوا پاره مسؤلیت نه منو. په کابل کې چاپیدونکو یوش مر رسپانه نن تر ډیره د افغانستان د سولې پاړه د حکومت د ورستیو سرګندونو پاړه تبصره لیکلې دي. مسیر رسپانه نه پیلو مسیر رسپانه په خپل سر لیکنه کې د افغانستان سولې او د امریکا متحده ایالاتو د نوی مشرې دریزه پاړه کرخې تورې کړې دي. ورسپانه لیکي چې د امریکا نوی ټاکل شوی ورسمشر جو بایدن کې دی شي په افغانستان کې یو شمېر عسکر پرېږ دی چې لا تر هغه سره تش په نامه مبارزه وکړي. خو که ځنې کسان دا فکر کوي چې ښایي دا چاره طالبان له امریکا سره د هوکړې نقض وبولي دوی بیا تیروتنه کوي. د ورسپانې په باور د امریکا او طالبانو هوکړې همدا اوس امریکا ته ډېره ګټه رسولې ده. لګښتونه یې راکم شوي دي. د ترهګرو عسکرو مرجوبله صفر ته رسیدلې ده او له افغانستان څخه کوم ښکاره ګواښ هم ورته متوجه نه دی. د سرمقاله لیکونکي په باور دا هغه څه دي چې جو بایډن یې غواړي او له همدې کبله ښایي بایډن د ټرمپ تګلاره تعقیب کړي، ځکه له یو اړخه د تګلاره او هوکړه کې د امریکا د مهمو بنسټونو نظر شامل دی او له بل اړخه د هوکړه د امریکا ګټې هم خوندي کړي دي. خو رسپانه د ټرمپ د تګلارې په برخه کې د یو شمېر احتمالي بدلونونو راوستو خبره هم کوي، خو زیاتوي چې د تګلارې او هوکړې لوی مسایل به خپل زیبانې بیا پاتشي.
دا هم هیواد ورسپانه ده، هیواد د دولتي ورسپانه هم خپل سر لیکنه د امریکا لنوي راتلونکي حکومت د نړۍ او افغانستان تموته ځانګړي کړي او په پیل کې د جمهور رئیس ټرمپ هغو سیاستونو ته د نیوکې ګوت نیولې چې د ورسپانه لا قول سره سم نه او نه یوازې دا چې د امریکا نږدې متحدین خفه کړل، بلکې د ترهګرۍ ملاتړي هیوادونه یې منسجم کړل. ورسپانه زیاتوي چې اوس د امریکا له نوې ادارې هیلې ډېرې دي. دا هیلې د اروپایي ټولنې سربیره په نړۍ کې د امریکا د ډېرو متحدینو سره د بیرته اړیکو رغولو او له خوا یې د ترهګرۍ په څیر د لویو خطرونو له منځه وړلو ته رسیږي. هیواد ورسپانه به له بایډن څخه د افغانانو هیلو ته هم اشاره کړې او لیکي افغانان د امریکا له نوې ادارې څخه د دې هیواد په اړه د یوې داسې پالیسۍ د جوړېدو غوښتنه کړې چې په مسؤولانه ډول له افغانستان امریکایي عسکرو ووزي او روانه جګړه هم په مسؤولانه ډول پای ته ورسیږي.
ځنو دا هم هشتي صبح ورسپانه، هشتي صبح ورسپانه بیا د دې عنوان لاندې چې خلکو خپلې هیلې پریکړې لیکلې. هغه هیلې د سولې خبرو د پیل په محل پیدا شي، اوس د جګړې په زیاتوالي او د نامنه په زیاتېدو سره ورېږي. ورسپانه دي کې د ورځو کې د خپل راتلونکي په اړه د خلکو اندېښنې لا زیاتې شوې دي، نو لا همدې کبله د اوسني وضعیت بدلون یو لوی مسؤلیت شي. حکومت باید ترې خپلې اوږدې او اوږې بیا سپکې کړي. ورسپانه زیاتی چې په دوحه کې د سولې خبرو لا بندون سره سم طالبانو بریدونه زیات کړي او د نور بل هر وخت په پرتله زیاتې د ماینونو ایښودو او د چاودنو ته زور ورکړی. د ورسپانه په باور هدف یې وژنې یو بل هغه فعالیت دی چې د ډلې په ورستیو کې لا سره پیل کړی دی. هشتي صبح له افغان حکومت غوښتنه کوي چې اړتیا ده په همدې وخت کې د سولې او جګړې په اړه لا شکه راووزي او هر څه روښانه کړي. د خلکو د تګلارې باید روښانه کړي او د حکومت هم باید خپل دریځ روښانه او جوت کړي. ورسپانه په پای کې د حکومت مسؤلیت ګڼي چې خلک د روښانه تګلارو په چوکاټ کې ژوند او د خپل راتلونکي په اړه هیلو ته وهڅوي، ځکه د ورسپانه په باور د هیلو او امیدونو مرګ د دولت مرګ ګڼل کیږي.
عزتمنو اوریدونکو، ورسپانه ته کتنه د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
الله ممل او ملګری.
افغانستان او پاکستان
په 13 اونۍ کې
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنې. دوستانو د خبرونه په دې شیوه کې ز فاطمی لخپل محترم همکار
حامد سیما
سرستاسو درانه حضور کې حاضر شویو چې افغانستان او پاکستان په 13 اونۍ پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
د سولې په بهیر باندې د امریکا او د طالبانو د موافقې د بې نتیجې توب د افغانستان د مشرانو جرګې نیوکې
د سم د سیوربن لپاره له طالبانو دلی د افغانستان د مرکچی ټیم غوښتنه
او په سیمه کې د امریکا لخوا د ترهګرۍ او د ناکرۍ په پراخولو باندې د پاکستان د عالمانو د نیوکو په اړه سیمینار په تیرې اونۍ کې د پاکستان او افغانستان ځینې مهمې پیښې وې چې اوس هم راګرځو د ځینو پیښو په اړه تحلیلي برخې اورېدو ته.
د پاکستان یو شمیر نامتو عالمانو ټینګار وکړ چې په سیمه کې د امریکا د شتون دوام د ترهګرۍ د ناامنۍ بې ثباتۍ او د خلکو د وژلې له زیاتېدو پرته بله نتیجه نه لري. د پاکستان د مشهور علماو په شمول سیاسي او مذهبي شخصیتونو د رحمت للعالمین او د وحدت په ملي غونډې کې د اسلامي ملتونو ترمنځ د ورورګلوۍ او د وحدت د فضا د خرابولو لپاره د امریکا او د صهیونیست رژیم د دسیسو په اکله خبرداری ورکړ. د رحمت للعالمین او د وحدت په نوم ملي غونډه د پاکستان د مجلس وحدت مسلمین او د ملي پیوستون شورا یعنی د قومي یک جهتی کنسول په زیار چې د هیواد له 15 سیاسي او مذهبي ډلو جوړ دی په اسلام آباد ښار کې ترسره شو. په اسلامي هیوادونو کې د اختلاف د رامنځته کولو او د ترهګرۍ په پراخولو کې د امریکا د رول په هکله د رحمت للعالمین او د وحدت په ملي کانفرانس کې د پاکستان د علماو دریز د جنوبي اسیا او د لویدیځې اسیا په شمول د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د سپینې ماڼۍ دورانونکو اقداماتو له کبله دی. د امریکا په سیاستونو باندې په دغه ملي غونډه کې د ګډون کوونکو اصلي نیوکه چې امریکا یې د ناامنۍ او د سرزورۍ د پراختیا سبب بللې ده په 13 کلونو کې په افغانستان کې د امریکا او د ناټو شتون او د افغانستان د جنگ د ورانونکو اغیزونو له کبله ده چې په پاکستان کې هم د ناامنۍ او بې ثباتۍ د رامنځته کېدا سبب شوې ده. د پاکستان علما په خپل هیواد کې د ترهګرۍ د زیاتېدا او د تاوتریخوالي او د ناامنۍ د پراخېدا اصلي علت په سیمه کې د امریکا له ورانوونکو سیاستونو او په تیره بیا په افغانستان کې د واشنگټن له ماتې خوړلې شتون څخه اغیزمن ګڼي چې پایلې د پاکستان په شمول په ګاونډیو هیوادونو باندې هم زیات اغیز درلودلی دی. په 13 کلونو کې د پاکستان چارواکو د خپل هیواد په امنیت او ملي ګټو باندې د افغانستان د جنگ منفي اغیزونو ته په اشاره سره اسلام آباد د ترهګرۍ تر ټولو ستر قرباني ګڼي چې د خلکو په وژل کې دا سربیره د جنگ له کبله له ناامنۍ او سرزورۍ سره د مقابلې لپاره څه د پاسه 80 میلیارډ ډالره لګولي دي. د پاکستان د خلکو او د سیاسي او د مذهبي شخصیتونو له نظره په افغانستان کې د امریکا د شتون دوام هم هغه راز په دغه هیواد او سیمه کې د ترهګرۍ د زیاتېدا سبب کیږي، او کچیر د امریکا د سپینې ماڼۍ چارواکي په افغانستان کې د سولې له بهیر سره د مرستې ادعا کوي، باید له افغانستان څخه په سمدستي ډول وتلو سره په قطر کې په بین الافغاني خبرو اترو کې د پرمختګ زمینه برابر کړي چې له دې لارې په افغانستان کې جنگ او تاوتریخوالی پای ته ورسیږي.
البته باید پام وکړو امریکا په افغانستان کې د ورانون کې شتون لري، په سیمه کې د بې ثباتۍ پر منست کول کې رول او جنگ وختنې سربیره د سپینې ماڼۍ د پروګرامونو د مخالفو او خپلواک هیوادونو د ځپلو لپاره په لویدیځي آسیا کې د منافقانه سیاستونو په غوره کولو سره د ترهګرو ډلو اوزاره استفاده کوي. په تیرو کلونو کې د سوریې د حکومت د نسکورولو په هدف سره چې په سیمه کې د سیونیست رژیم په ضد د مقاومت په جبهه کې مهم رکن ګڼل کیږي، په دغه هیواد کې له مختلفو ترهګرو ډلو ملاتړ د ترهګرۍ په پراخولو کې د امریکا په ورانوونکو اقداماتو کې شامل دي چې البته د امریکا دغه سیاست له ماتې سره مخامخ دی. د ختیځې آسیا، جنوبي آسیا او د لویدیځې آسیا په شمول د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د امریکا لشتون او د دغه هیواد له سیاستونو د خلکو د نفرت زیاتې دل لا ترهګرۍ او سرزورۍ څخه د سپینې ماڼۍ د ملاتړ کوونکي رول یوه نتیجه ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د طالبانو په ضد د ولسي ځواکونو په مقابلې او پاڅون ټینګار کړی. هغه د افغانستان په لویدیځ کې والیانو او فوجي قومندانانو ته د ویډیوي کانفرنس له لارې په خپلې وینا کې ویلي دي ولسي ځواکونه د طالبانو له بریدونو سره د مقابلې په تیره بیا د لویو لارو د امنیت د ساتلو لپاره چمتو واوسي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په کندهار ولایت کې د خونړیو جنگونو ته اشاره کړې او ویلي دي امنیتي ځواک باید په ټول توان سره وکولی شي د هیواد په بیلابیلو ښارونو کې طالبانو ډلې ته ماتې ورکړي. له طالبانو سره د مقابلې لپاره د افغانستان د ولسي ځواکونو د تیارسۍ په هکله د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی دریځ په داسې حال کې دی چې د کابل حکومت په تیرو دوو کلونو کې د ولسي ځواکونو له فعالیت سره مخالفت کړی و. حتی د افغانستان حکومت ځایي قومندانانو ته حکم ورکړی و په هیواد کې د ولسي ځواکونو هر ډول فعالیت وځپي، ځکه چې د دغو ولسي ځواکونو فعالیت د افغانستان له رسمي وسلوالو ځواکونو سره موازی اقدامات ګڼل کیږي. په دې چوکاټ کې دوه کاله وړاندې د افغانستان په فاریاب ولایت کې د ولسي پاڅون قومندان نظام الدین قیصاري د امنیتي ځواکونو لخوا د څو ورځو لپاره نیول شوی او بیرته خوشې شوی و. د افغانستان د حکومت دغه دریز په داسې حال کې و چې په دغه هیواد کې ځایي چارواکو او خلکو د ترهګرو ډلو له تاوتریخوالو او ناکرریو سره په مقابلې کې د ولسي ځواکونو د اقداماتو هرکلی کړی.
د افغانستان د فاریاب د پولیسو د قومندانۍ سرپرست امان الله ظافر وایي ولسي ځواکونه په دغه ولایت کې د ترهګرو ضد په 50% عملیاتو کې رول درلودلی دی. له طالبانو سره د مقابلې لپاره د ولسي ځواکونو د چمتووالي د ضرورت په اکله د افغانستان په لویدیځ کې له پوځي قومندانانو او والیانو سره په ویډیو کانفرنس کې د ولسمشر اشرف غنی نوی دریزه دغه پوښتنه رامسته کوي چې ولسمشر غنی ولی د تیر وخت په اپوټه د دغو ځواکونو د ظرفیت هرکلی کړی دی. د افغانستان د حکومت د چارواکو په یوې خاصې پرګنې کې دغه تصور موجود و چې د ترهګرو ډلو له کابله له نامنیو سره د مقابلې لپاره د ولسي ځواکونو بڼه خپلېدل د کابل د حکومت د اقتدار داغې کوونکي دي، او په همدې اساس د ولسي ځواکونو د فعالیت بندول او ځپل د افغانستان د حکومت مخکنی سیاست و. حاضر دمه د افغانستان ولسمشر اشرف غنی دغه نتیجې ته رسیدلی چې ولسی ځواکونه د امنیت د تامینولو په بهیر کې د تکی ور ظرفیت دی چې کولای شي په دغه هیواد کې له بې ثباتۍ سره د مقابلې د بهیر او د امنیتی سیاستونو په کارندوالی کې اغیر شیندون کې مرسته وکړي. په قطر کې د بین الافغانی خبرو اترو له پیلېدو سره په یو وخت په تیرو اونیو کې د طالبانو د حملو زیاتېده په تیر بیا د کابل په پوهنتون باندې ترهګر حملې ته په پام سره ولسمشر اشرف غنی له طالبانو او نورو ترهګر ډلو سره د مقابلې لپاره د ولسی ځواکونو د توان د کارولو غوښتون کېدی. په افغانستان کې د زیاتو خلکو سیاسي، قومي او مذهبي ډلو له نظره د ولسی ځواکونو له ظرفیت څخه ګټه پورته کول او د امنیت په تامینولو کې د دوی ګډون کولای شي د ثبات د پیاوړتیا او د غراز د امنیت په تامینولو کې له حکومتي ځواکونو د غژملتیا د زیاتېدا سبب کېدلی شي. د افغانستان تاریخ په بیلابیلو پړاوونو کې له نامنی او ملي ګواښونو سره په مقابلې کې د ولسی ګډون د اغیر شیندونکي رول په دلیل په اوسنیو شرایطو کې د امنیت له تامینولو سره په مرسته کې د ولسی ځواکونو له مرستې څخه ګټه پورته کول او ته د کابل د حکومت مثبت کارچار د هر ډول بې ثباتۍ په کنټرولولو کې د وسلوالو ځواکونو د اقتدار او د هغوی د وسنو د زیاتېدا سبب.
د افغانستان مشرانو جرګې په یوې اعلامیه کې د طالبانو ډلې او د امریکا موافقه د افغانانو لپاره بې نتیجې بللې. د افغانستان د مشرانو جرګې په دغه اعلامیه کې په هیواد کې د جنگ په دوام نیوکې سره ویلي دي له طالبانو سره د امریکا د موافقې له لاسلیک ده او له دغې ډلې سره د سولې د خبرو اترو له پیلېدا سره سره په عامو خلکو او عسکرو باندې د طالبانو حملې نه دي بندې شوي. د طالبانو ډلې او د امریکا په موافقې د افغانستان د مشرانو جرګې نیوکه په داسې شرایطو کې ده چې دغه موافقې د افغانستان د خلکو لپاره هیڅ نتیجه نه ده درلودلې او د تاوتریخوالي د کمولو لپاره د طالبانو له ژمنې او د خپلو عسکرو د شمیر د کمولو لپاره د سپینې مڼې له ژمنې سره سره دغه هیواد د طالبانو ډلې د سرزورۍ له زیاتېدونکي بهیر او د بهرنیو عسکرو د شتون له دوام سره مخ دی. په دې سربیره د امریکا او طالبانو ډلې موافقه په افغانستان کې د تاوتریخوالي او د جنگونو د ختمولو سبب نه ده شوی، بلکې دمګړې په قطر کې د بین الافغاني خبرو اترو د بهیر په پرمختګ کې تر ټولو اصلي خنډ په دغه موافقې کې د امریکا د ژمنو نه اجرایی کېده ده. له طالبانو ډلې سره د امریکا په لاسلیک شوي موافقې کې واشنگټن ژمن شوی په لومړیو 115 ورځو کې په افغانستان کې د خپل عسکرو شمیر 8600 ته راکم کړي او په هم دغه تناسب هلته ډیرا د ائتلافي او د متحدو ځواکونو د عسکرو شمیر هم کم شي. امریکا دغه راجمنه کړي وه په افغانستان کې له 500 فوجي اډو څخه خپل او د ائتلاف ځواکونه وباسي. له طالبانو ډلې سره د امریکا په شوي موافقې کې ویل شوي دي امریکا او د هغې متحدان او ائتلاف د روان میلادي کال تر پای پورې یعنی په پاتې 9 میاشتو کې له افغانستانه د خپلو ټولو عسکرو ایستل بشپړ کړي. د دې په پام سره چې د روان میلادي کال په فروری میاشت کې له طالبانو سره د موافقې د لاسلیک کېدو وروسته په لومړیو 115 ورځو کې په افغانستان کې په 500 فوجي مرکزونو کې د خپلو عسکرو د شمیر د کمولو او د دغو عسکرو په ایستلو کې د امریکا تر ټولو مهمې ژمنې نه دي پوره شوي او طالبانو ډلې اندېښمنه ده چې د افغانستان له حکومت سره د سولې د موافقې په لاسلیک کېدو سره امریکا خپلې ژمنې اجرا نه کړي. په همدې دلیل طالبانو ډلې د روان میلادي کال د سپتمبر د میاشتې له 12 نیټې څخه په قطر کې د بین الافغاني خبرو اترو په پیلېدا سره ټینګار لري چې د افغانستان له حکومت سره له هر ډول موافقې مخکې د امریکا د ژمنو لومړۍ برخه اجرایی شي.
قدرمن دوستانو د ته په پام سره چې د امریکا حکومت له طالبانو سره د سولې د موافقې له لاسلیک کولو وروسته په لومړیو 115 ورځو کې اړوند ژمنې نه دي اجرا کړې. دغه ډله د روان میلادي کال په پای کې د ټولو خارجي پوځیانو د وتلو په اکله چې د موافقې په متن کې په صراحت سره ورباندې ټینګار شوی ډیره بدبینه ده. البته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او د امریکا د ترهګرۍ له تور فهرست څخه د طالبانو د غړیو د نومونو ایستل په دغه موافقې کې د امریکا په ژمنو کې شامل دي چې تر اوسه د دغه ژمنې د اجرا په اکله کوم رسمي خبرونه نه دي خپاره شوي. د امریکا د اصلي ژمنو د نه اجرا کېدا او په تېره بیا له افغانستان څخه د خارجي عسکرو په کامل ډول د وتلو د وخت نه معلومېده، په دلیل چې د دوهې د موافقې پر اساس د روان میلادي کال تر پایه پورې ترسره شي طالبان چمتونه دي د دغه ژمنو له اجرایي کېدو پرته د کابل له حکومت سره د سولې د موافقې په لاره کې ګام کېږدي. د همدغه شرایطو پر اساس چې د افغانستان د مشرانو جرګې د امریکا او د طالبانو موافقه له نتیجې پرته او د هیواد د خلکو لپاره د منفي پایلو لرونکي ججولې.
خو دوستانو، په تیرې اونۍ کې د افغانستان او پاکستان د ځینو مهمو بدلونونو په اړه د 19 پروګرام وخت هم دومره و، نو له تاسو هم اجازه غواړو. درنو او محترم او اوریدونکو، دا یو ساته خبرونه مو له تهران رادیو واورېده. ستاسو څخه ډیره مننه کوم چې زموږ سره ملګری وې. تر بل خبرونه مو په لوی خدای سپارو.